مشال راډیو د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او بوريوال کاکړ درته خراغلاست وي. اوریدونکو په دغه خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې پښتونخوا او افغانستان او نړۍ خبرونه ویاند بوريوال کاکړ. نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدل دي. د بخښن نړیوال سازمان وای په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وای په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې لمن زوړل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل، او اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشنې یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکۍ لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوي دي.
د یو سلو څلور څلوېښتمې دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایي ډزو، پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. څلور کم زر پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیتي انتخابات ترسره کېږي. د پاکستان سینیټ د کورنیو چارو قایمه کمیټې له افغانستانه غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښن نړیوال سازمان وای په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبرې تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون مشال ریډیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وای دا ډیره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسی کولو یو سلسلویخت پېښې ثبت کړې دي.
د پنځشنبه یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل وو چې په 1998 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې د تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی وو. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانې نون زیاته کړې چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه له پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وای د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن ودروي.
دا وخت بالکل سخت گرمی دا دوبری سخت نقصان دی زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دغه په مزکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوش کړی روان دی او موږ د دې ډیر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وادو عمل نه کوي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغو زمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بردی محمدوف تیر ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو او د شخړې له هواري سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد زمجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. ده وویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو. سازمان وایي تر اوسه یې داسې شاوخوا 3,000 ټنه کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسلخانو کې وي. دا لغه وروسته ده چې په 1990 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز ولګېدی. په دې تباه شوو وسلو کې 1,500 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل شوې وي. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې شوې دي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تیره ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستی ښار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتا په نامه د ائتلاف ویلي چې دوی د ترکی پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا ښار نیولی او یو شمېر امنیتي پوستې یې له منځه وړې دي. په شام کې د القاعده ملګری ډله نصرا د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوځ ویلي چې دوی عسکر له دې ښاره پر شا کړی دی. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه بله ماتې ګڼل کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له رابی اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ او 25 پیسې او په 1.42 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ او 75 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او یو ایرانی ریال په 2.23 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 2.83 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 20 او 8 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسی بایمو له رابی اکرم خان واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. په ونو کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورڅخه پولیسو ګاډي اخیستي دي. د پاکستان سینټ یو کمیټې له افغانستان د طالبانو مشر ملا فضل الله ورسپارلو غوښتنه کړې. د بخیر نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دي ودروي.
The death penalty has been used by governments to silence political dissent.
د باړی وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د ورته وړاندې کړل شوي کورونه جوړ کړي.
سرتیب دې ته جوړ کړي برای مهرباني دا ما وی چې را 15 میاشتې او 6 میاشتې پات.
د جون پر لومړی په پېښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لوبي پیلېږي.
د 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ افار دي پلیر چې کوم دی په دې کې سالي لیډیز پلیر هغه به موږ سره په دې کې سالي.
شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال راډیو سره وسه. لومړی موضوع د بلدیاتي انتخاباتو. په خیبر پښتونخوا کې د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د انتخاباتو لپاره په پېښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا 1,40,000 څوکیو لپاره شاوخوا پنځه اتیا زر نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د صد پاسه یو سلويخ زره سوکو لپاره د خواوشه 15000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابی مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلويخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمر سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 3500 حساس ګرځول شوي دي.
د 1340 دفعې اماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګي سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 3500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 3500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولې دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګندیزه غونډه شوې چې پکې ټولو ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 1 یعنی سبا کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټولګوندیزي حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فعال رحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې چې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثرانداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعي امیر او پخوانی د قامي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډې مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کوي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به د غیر حتمي نتایج اعلان کړو. دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
پېښور درادمخیل سره یا مومندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس دقیق دي او حالات هم داسې دي. نو لهذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه ته سکیورټي پر هم شي، او چې کوم پولیس سټیشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه ته سکیورټي پر هم شي.
د پامل د چ د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټوله صوبه کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي، او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو د شبیر احمد جان رپورټ و چې پکې تاسو واورېدل چې ټولو ګوندونو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې سبا په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای پولیسو د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره له دوی ګاډي نیولي. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال کډوالو ویل دوی به په دې ګاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یا یې مریضان روغتون ته وړل، خو پولیسو ورڅخه ګاډي واخیستل. پولیس وای کډوالو ورته په خپله خوښه ګاډي ورکړي دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول ګاډي نیولي او چرته یې چې ویني هلته یې ودراوي. دوی وایي د غټو ګاډو تر څنګ یې زیاتره موټر ګاډي هم د څو ورځو نه نیولي چې دوی یې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو ګاډی یې بېګار ته پولیسو نیولې وایي چې ګاډي کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او ګاډی یې ترې ودراوه.
بنی بازار نه چې سټیم میرر روان شولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو نو لوري مثال اوس پروکړلو پر ته چیرته روان یې سټیم میرر تک تاسو ته دریم بیمورون دی سره وې وته وګړي چې میر په کمپلیکس سره څه سامان دا به در سره وکړي نظام بازار ته به در سره یې څنګه کله میر کمپلیکس سره نه ستلی سوي چې ګاډه ودر
یو بل کډوال رب نواز وای دغه ګاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د څو ورځو نه یې ورنه بند کړي. شیروالی خان وای سیمینا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی. کلامو چې په دې اړه بنو کې د پولیسو اعلی چارواکو نه وپوښتل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل ګاډي په خوښه ورکړي او ورته به د ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو ګاډي ته به روزانه 1.5 لیټر تیل هم اچوي او دا متاثرینو ګاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوی. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 425 پولینګ سټیشنو کې 350 پورې پولینګ سټیشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سینټ کورونیو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې مشر کوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د ملا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت څخه دی ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي وویل په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کره شمیر نه دی معلوم. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د دوران د سنټر رحمان ملک وینا وه افغانستان د ملا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نکټا یا د ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حکله خبرونه ورکړه. د ده وینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې 46,000 د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دارنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. دته په خبره تر اوسه پورې یو سل او دیرش کسانو ته پانسه ورکړی شوی دی د کوم چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وه چې قانون نافذونکو ادارو ځینې بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپیو زیاتې پیسې وې او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 13000 نه تر 9000 پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د 2 لک نه زیات او پنجاب کې 10000 د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سندھ او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی په کار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل په کار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیزه خبرونه جمهوریت درته پر راتلونکي غړي کې در خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې 2 کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناکه عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په ځړول شویو 2 کسانو کې 3 بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. تفصیل په دې رپورټ کې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو 3 لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و، او بل دا چې حکومت خلک بېلارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدی شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو 2 کسانو کې 3 هغه بلوڅان ول چې په 1998 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې 3 کسانو د رحم غوښتنلیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې 3 کسانو په 1998 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د 3 بلوڅ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کلو هرتز اوري. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کروندګر وای د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاواني کړی دي. نو دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچی بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برېښنا ویش ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وایي یو پلو یې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وایي که چیرې د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجي عصمت الله کودیزی وایي یو بل زمیندار داود خان علیزی وایي په کار ده چې د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکوي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد یې خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه په یوه فصل هم نه رسېږي. موږ ته شانس دی هغه ټوله وچ نور خو نو نه دوکانداري شته زموږ او نه ملازمتونه شته بس د هغه یوه ذریعه مو د زمینداري.
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجي عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومرې سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه را وړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاته دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم اته سوه مېګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپیو د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورنۍ استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. دوی پر ځای پنځه ګنټې ورکړي چا ته دوه ګنټې ورکړي. موږ به په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی را سره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېناستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د پنځوس یا شپېته هارس پاور موټرونه لګولي دي. له دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2016 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په اتمه نیټه د پاسه دوه بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په څلور نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د سندرو عامل خبرونه به درته وروسته خبره کړو. په راتلونکي غړی کې اونیزه خبرونه جمهوریت لرو، او دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ټولو لویو پښتون ملتپاله ګوندونو د نظریاتي اساس او د نظریو په اړه باندې باس کړی دی له سیاستوالانو سره. وخت په پېښور کې شاوخوا 12:30 کېدونکي دي او په کابل کې به فکس 12 شي. موریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی، لده د دې محل د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګال شپې 12 پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رډیو ته وویل چې د 1,40,000 چوکۍ لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو قایمه کمیټې پر افغانستان غږ کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د یادې کمیټې غونډه تیر مازیګر د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبر رد کړی ده چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال رادیو ته وکړه. د پنجشنبې زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغو زمان مشال رادیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا د ده په وینا کروندګر یې په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین ایکسپریس ورځپاڼې د رپورټ لمخې د هند ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي.
خبرونه لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاند و بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملک کې د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر څو چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د آخري حد د خبرې تعلق دی، نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولی شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره به سیکورټي نافذ کوونکو ادارو او حکومت له په خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وي، ځکه چې دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګري کوي. ادارې اخري کې لیکي بل پلو د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دی دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوست په ګډه سره کړي دي باید چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼې خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګونډیزه غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونۍ غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډېره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. ادارې اخري کې وایي چې د دې اتفاقرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان فائدہ ورسی او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې زکه چې د تر هغه لري د لاسا دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جالي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منورشا اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوي وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي خو بریالي نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د غلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پا پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو پکار دی چې د دې تر څنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیړونکو او شنونکو په بیا بیا ویلي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی که څه هم پاکستانی حکومت ته تورونه ردوي خو پښتنه دا د چا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوښه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت پخپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان چې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې وسله والې ډلې هم وسله واله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسله والو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبوره کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي،
پاکستان کې دی او هغه وسله والې په افغانستان کې دی، په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري. اما په شورای کویته باندې او په افغانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګوبېدلې پاسر ته له خپلې څومره مطرح دی آی سا یو لوبه کوي پاکستان ته کې صداقت دی څومره خو کولی شي چې اقامي ته ووایي چې نه کبال نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د ده په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خپله افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي. هغوی به افغانستان طالبانو له څه ورکي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکې نه والا ایران پورې چې دغه روغه جوړه کېږي، پرېکړه کېږي، د دغې مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه وي، یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي. او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ مو اورېده. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلانېدو وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي، خو پر لګښیو حملې زیاتې شوې دي. دا خبره فارن پالیسی مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو وروستي برید ته په اشاره لیکلې. مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډېرو ډلو قبوله کړې. نجیب عامر د لیکنې له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجله لیکي، کلونه کېږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه ترسره کېږي. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول له حملې نه پس پاکستاني چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې موخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی. اوس د عامو بریدونو په ځای په لګکیو بریدونه ترسره کیږي. په مقاله کې د مئی په 13 نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسان ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپله ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپاره وو، بیا یې بس ودرولو. د کم عمر ماشومان یې بیل کړل، نورو ته یې وویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړې او له بریده وروسته له سیمې وتښتېدل. فارن پالیسی لیکي، دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړه بریدو. د دغې فرقې په اړه ویل کېږي چې د ملک وفادار، سوله خوښي، سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال خال بریدونه ترسره شوي وو. په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمي برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو. په چترال او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي، خو د مئی د 13 نیټې په شان خونړۍ پېښې نه ویلیدل شوې. مجلل کې د برید نه پس یو شمېر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه. په دغو ډلو کې جندالله، تحریک طالبان پاکستان او داعش شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پېښې پړه قبول کړه. خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو، ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي. پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي څلور کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري. خو په دې لړ کې د سند د لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نور هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري. فارن پالیسی وړاندې لیکي، برید که هر چا کړی وي خو موخه یې د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي.
په پاکستان کې په لګکیو د بریدونو په اړه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهمې برخې له نجیب عامر اورېدې. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ډان په خپله اداره کې د هغه هیواد د ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایله چې په جمعاتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي. د دې ادارې مهمې برخې په دې رپورټ کې. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ډان ورسپانوای په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځي غلي پاتې شوې دي او یې هم ور باندې ډیر نرم تنقید کړی دی. ورسپانه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جوماتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقه ییزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه په کار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقه ییزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جومات خطیبانو ته به وایي چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقه ییز یووالي لپاره کار کړی دی خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوې کړي دي خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقه ییز نفرت خپروي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوري. د کوټي دکانداران وایي پخوای هم کاروبارونه ښه نه ول خو د نامنۍ وروستیو پیښو یې دوکانداری په ټپه درولې دي. دوکاندارانو تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل امنیتي ادارې د بریدونو مخنیوی نشي کولای او بریدګر هم نشي نیولی خو کاروباریان عوام وګړي په عذابوي. په تیره یوه اونۍ کې د کوټې په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول چې پکې درې اهل تشیو هزارګان ول. د نامنۍ تر دې وروستیو پیښو وروسته امنیتي ځواکونو د کوټې پر هره څلور لاره پوستې لګولې دي. حکومتي چارواکي وایي له ولس سره به په ګډه د وسلوالو ارادې ناکامه وي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې دوکانداران وایي دوکانداری مخکې هم شینوي خو دې وروستیو هدفي وژنو یا دوکانداری په ټپه درولې دي. جنا سړک چې دغه ښار تر ټولو زیات د ګڼې ګوڼې سړک دی. دوکانداران یې له نه دوکانداری سر ټکوي.
ساد الله زما نوم دی. دا زما د کپړو دوکان دی او زموږ خاص د اختر سیزن دی او دا یوه هفته کېږي چې تا کتل غارت کېږي او زموږ دوکانداری ډېره خرابې کړې دي. بې انتیاز زیاته خرابې دي. مخکې به موږ د نور سیزنو کې به موږ چې دی په دا ټیم کې بیخي ډیره ښه سودا کوله. اوس موږ در سم نیمایم کم سوي یو نو موږ د حکومت سره دا اپیل کوو چې امن راولي.
د دغه سړک یو بل دوکاندار بیا واچي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو پر وخت برید کوون کې نیولې نسی خو دوکانداران او ولسی وګړي په بار نه حق ځوروي چې د په خبره له همدې وجه هم ډیرای وګړي شهر ته مخ نه کوي.
نوم عبدالرحیم دی. اوس بیخي خلک د بیر راوتلی نسی پر روډ باندې څوک ستنه نه وي. څو ولاړه ده پرال کونج باندې تلاشي ده پرال کونج باندې سختي ده. سختي خو ډیره شته په کار ده ویکه خدا دې کاروبار باندې ډیر سره چی دا چې حکومت پر داسې اقدامات وکړي چې د خلکو د حفاظت لپاره اقدامات وکړي. هغه کم سره چې کار کوي د وشتلو علا خلک ګر بچوي چې کم د کاروباري خلک یې د شخصو په نامه تروزي هغه یو خپل مقصد ته رسیدل نه هغه شي خرڅول یې سنره نیولې سي.
بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي امنیتي ادارې هڅه کوي چې د کوټې په شمول په ټولو صوبا کې د امنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
یې یک
بلوچستان کې امن کو ثبوت
دا نه امنی د بلوچستان د امن د خرابولو یو سازش دی او خدای مکر زموږ د مسلمانانو په خپل منځ کې د جنگولو هڅه ده چې به زموږ امنیتي ادارې او د ټول بلوچستان اولس په ګډه ناکامه کوو
مل کر ان شاء الله تعالی ناکام بنای
په تیر یو ونه کې د هدف وجنو شاوخوا 15 پیښې سوي خو په 15 واړه پیښو کې برت کوون کې د تل په تیر په تیر څخه بدلی سوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپلو کورونو ته ستانه کړي د کډوالو مشرانو تیر ورځ د پېښور په پریس کلب کې له پاکستاني پوځ غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي
ایس علم نشته چې میشته یا سب پرګرس لور یې پاس کړای نه دا میشته قانون نه دا پاس کړای پاس واپس کوي مې نه واپس کولی میږو مد نشته چېر څرنګه مې واپس کړو که چېرې واپس کولی خو میشته به برید وشالی وای کول به وشالی میاشت به وشالی وای خو میشته خو واپس کولی څه ایس امید مې نشته لور مې پرېږدي نه حکومت دا خیال نشته چې وزیرستان ده وزیرستانیون ده وزیرستان ته لور شي
مو نوم سلیمان ده در پخیل د وړ مونږ مارکیټونه دي په میرانشاه کې او میرعلي والا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټینه دي کنه مارکیټ خو بیا جوړ شي حکومت ته امداد ورسره وکړي لاک دوه لاکه په دوکان باندې درې لاکه څلور لاکې وبشي خو په هغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت ده حکومت ته مونږ برزور اپیل کوو چې نوره چې دا څومره کړي دا خو کړي دي نور دا دغه کار بند کی
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان میں گوان غر کری زما تعلق تے نو کور خو تے سی متلی کرے جے جی جہاز چت خپل وطن کشمیر دے کنا نو مدلا ہر سره د وڑی جو مدلا نلتا بدی کم کورونو کې مدلا دوی ملک کی ادی بل نا غی مدلا چ وڑ بچی تا او جی ر زما مدلا د خپل لکم خلو دنه کنا نو مو خدا دا مدلا چ ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میار دا دخل کو ایون هغه خلکو مطلب هغه سمندونه دکانونه مارکیټونه جایدونه آسو تاسو ته پته ده چې تقریبا ټوټلی پاتې دي کنه
زما نوم احمد جان دی او مونږ دا غواړو چې زمونږ خپل علاقې ته واپس شو زمونږ کورونه آباد شي زمونږ بازارونه آباد شي زمونږ تعلیمي ادارې آباد شي او مونږ هلته خپل په امن سره زندگی تیر کړو
د شمالي وزیرستان د کډوالو څرګندونې د کورمه د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان د نجونو په خونځي کې د استادانو کمی پوره کړي دوی مشال راډیو ته ویل حکومت د لومړنۍ زده کړو خونځیو ته د میډل او های درجه ورکړي دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنکړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې شي چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو
پوپور ایجنسی کې د پیرکیم سیمه خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکه نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دي
مو بشي ډېرې کمزوري دي بېخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیات هغه درې دوه کسونی دي او موږ په کور د پنځه کسونی دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ د سکولونو په کور د هاي شي یو میډل شي خل غریبون دي پوسټ سکول ته سدي ته سوین شي او ګوډي 1500 روپے مو نی پیسره شي
حبیب پنامه یو بل اوسیدون کی مشال لډیو د ویل چې بیغواړي چپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو بسمه کې ورته تعلیمی اسانتیاوي نشته د ویل چې که حکومت بسمه کې تعلیمی سہولتونه زرته زره ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي
تعلیمي معیار خو حکومت نه هاسي کمزور دی یو کورسونه ستر دی اوبل سکول کې سټاف کمایوي کلاسونه 15 شپې وي او میسیون یا ټیچرس کوم یا غو سره درې وي نو یو جدید دور دی دی که هدومنگ بچیز ماترا تعلیم حاصل کے سبب ہم دا لیڈی ڈاکٹر جڑے گی انجینئر با جڑے گی پل پل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیم وانا کڑو دا سٹاپ پر انا شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ور کڑن شی نو دا بو تعلیم نہ محروم پادشی
پدی اڑا دا تعلیم محکمہ یو مشر سردار محمد مشال رڈیو دا ویل چے زنانو پدی سکول کی دا استادان شمیر دوی پورا کڑے دے او زیادہ وی چے کدا نور استادان ضرورت وی نو دا ہغیلا پارا ب دوی پولیٹیکل انتظامی نہ غختنہ کوی
البته کبھی برداشت
کوي
د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وای په باړې او تیرا کې د نامنې او فوجي عملیاتو له کبله د ړنګو کړل شوي او کورونو بیا ودانۍ عمل به د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي. دوی وای نړیوالې مرستندویه ادارې د سلګونو ورانو کړل شوي او کورونو د ودانۍ کې ورسره مرسته کوي، خو د باړې اوسیدونکو د مشال راډیو له لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه وکړي، بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي. فرهاد شینواره پاړه رپورت راکوبی.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانشو کورونو د بیا جوړولو تابع کړی دا، او دې لپاره به په اولنی پړاو کې نغد روپۍ ورکوي. په دې حکلا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
مسلور لکه روپۍ د دې مستقل جو ټول ورانه شوی وي او 1,60,000 روپۍ د دې پارشل ډیمیج لپاره دي. خو دې سره سره به نوره خیراتي ادارې چې دي هغه به هم راځي، حکومت نورې ادارې به هم راځي.
په باډه او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سلګونه کورونه وران شوي دي او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د باډې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د یادې سیمې یو بې کوره شوی تن عبدالمیران د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي او وایي
اوس چې په یو خوشحی کور پرېږده هیڅوک دې ته څه کماوي، خو په هغه کې څلور پنځه کاله چې خوشی شي اره ورانېږي. په دې کې د لیکلو وړه که اداره وي او که حکومت وي، دا د ما ګوري چېره د خبره رو چې دا د ملک صاحب کور دی او دا د یو جد سړي کور دی نه، چې کوم وران کورونه دي ترتیب ته ورته جوړ کړي. برای مهرباني دا د ما وي چېره پنځه میاشتې او شپږ میاشتې پات
یا د دې وي چې په باډه کې خواوشا شپږ کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دلته د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی قایمه شوې ده. خو بیا د تیرا په ځینې برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. اوریدونکو، جمهوریت خبرونه پر راتلونکو غړې کې در خبرو. دا ظلم په پاکستان کې د پښتون میشته سیمو د پښتون ملتپاله سیاسي ګوندونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو پوښتنه کړې ده چې د دوی د ګوندونو نظریه پخوا څنګه وه او اوس څنګه ده. د قبایلي سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي. تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د گورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. لوبغاړي وایي د دې سیالیو موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبې به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی پلیر چې کوم دی په دې کې
خوشحالی دیکھیے بھائی 1000 کسان خلق کی ساتھ پدے کے مونگا ایتھلیٹکس دے ہاکی دا بیڈمنٹن دے جوڑے کراٹے دے پدے کے فٹ بال دے والی بال دے دا باپ 31 پارے پلیئر سمر چی اب ادل تراجی کئی سپورٹس کمپلیکس تھا او بھائی کم جن نو بسم اللہ کی نو اگر گورنر سے خصوصی خواہش دارے چکم ٹیلنٹ پپاٹا کی موجود دے جدا ز پروموٹ کرم ترقی اوشی رکیلو نو حوالے سرا چکم دے لیڈیز پلیئر چکم دی ابھی بم مونگ سر پدے کی ساتھ
دا گورنر امن لوبو پنم دا لوبو دا دے میلے پاخلا دا قبائلی سیمو دا اولمپک ایسوسیشن جنرل سکتر شاہد خان شنواری مشال ریڈیو تا ویل چی دا قبائلی سیمو دا زوانانو لپارا دا لوبو دا دے میلے مقصد امن تا ودا ورکول دی
دا گیمز فرسٹ ٹائم کی گی ڈومبیزل کی گی دا سی قسم گیمونو دا فاٹا زوانانو دا پارا دیر زیاد ضرورت ہے دا یو امن پیغان دنیا تا ورکول دی دی سرا دزما دا فاٹا زوانان مخ کی دا راتلو لاری بورتا سانی گی دا با مخ کی زی نا دا ملک بلکہ دا خپل فاٹا دا پاکستان نمبر خانہ کی او دے فاٹا زوانانو دے خڑو خاورو دے خڑو گراؤنڈونو نا دا تیگو دا کانو نا دیر انٹرنیشنل پلیئر پیدا کردی دی
پا قیوم سٹیڈیم پیخور کی دا قبائلی سیمو دا زوانانو لپارا دا لوبو دا میلہ با دا جون تر سلورمی نیٹے پوری دوام اولی ری ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا